ستړي مشي. دا مشال رادیو دا او دا محل په پیښور کې د مازیګر 15 او په کابل کې 4:30 بجې دی. دلته په پراګ کې د ماسپخین 2 بجې شوې. زه ظفر خان د خبرونو وایند احمد شاه ازمی او تخنیکی همکار اکرام مسکنیار مو د مشال رادیو د نن ورځې په دې ورستۍ خبرونه کې هرکلی کو. چین ته د پاکستانی وزیر اعظم سفر د چین په ځینې سازمانونو د امریکا بندیزونه او په دوکۍ اسلام آباد او سوات کې احتجاجونه د خبرونې مهم موضوعات دي. پاکستانی او نړیوالو رسنیو ته کتنې هم د خبرونې برخه دي. خو لومړی خبرونه چې احمد شاه ازمی وړاندې کوي.
لومړی د مهم خبرونو سرچکی. د پاکستان وزیر اعظم د چین په درې ورځني سفر بیجینګ ته رسیدلی دی. د بلوچستان حکومت د پښتون ژغورنې غورځنګ پر درو مشرانو دغه صوبې ته پر ورتګ بندیز لګولی دی. او له بشري حقوقو څخه د سرغړونو په تړاو امریکا 28 چینایي سازمانونه تور لیست ته اچولی دي. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په درې ورځني رسمي سفر د چین پلازمینې بیجینګ ته رسیدلی دی. هغه په دې سفر کې له چینایي چارواکو سره د اقتصادي همکارۍ، کشمیر او ځینو نور موضوعاتو خبرې وکړې. دا په تیر څه کم یو کال کې چین ته د پاکستان د وزیر اعظم دریم سفر دی او په داسې وخت کې ترسره کیږي چې د هند او پاکستان اړیکې د کشمیر پر سر بیا ترنګلی شوي دي. د پاکستان د وزیر اعظم دفتر پرون وویل چې دا سفر به له چین سره د پاکستان د اقتصادي اړیکو، پانګې اچونې او ستراتیژیک اړیکو په جوړولو کې مهم رول ولوبوي. هلته د پاکستان پوځ په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوه هم چین ته رسیدلی دی. د بلوچستان د کورنی چار وزیر ضیا لنګو پر مشال اډیو ته ویل حکومت د عامه نظم د ګډوډۍ د مخنیوي تر قانون لاندې د پښتون ژغورنې غورځنګ پر درو مشرانو د دوو میاشتو لپاره دغه صوبې ته پر داخلېدو بندیز لګولی دی. د نوموړي په وینا د دې بندیز موده د تیرې میاشتې له 24 نیټې شروع شوې ده. د بلوچستان حکومت دا بندیز د منظور پښتین علي وزیر او محسن داوړ خلاف لګولی دی. محسن داوړ پرون په دې اړه مشال اډیو ته ویل چې دوی به د بلوچستان د حکومت د دې پریکړې خلاف عدالت ته ځي.
دا اظهار رائے خو هر چا ته ازادي ده. دا حق مونږ د آئین را کړه، قانون را کړه دی او دا به مونږ په عدالت کې چیلنج کوو.
د بلوچستان کورنی چارو وزیر وایي د پښتون ژغورنې غورځنګ دغه مشران په خپل ویناو کې د حکومت او ادارو خلاف سخت ژبه کاروي او دوی ځکه دا بندیز لګولي چې هسې نه د بلوچستان پښتانه هم د یو شمیر بلوچستانو په څیر د خپلواکۍ اخیستو لپاره وسلوال مبارزه پیل کړي. د بلوچستان په دوکې سیمه کې پر مظاهرچیانو د نظامي چارواکو لخوا د ترسره سوو پرونیو هوایي ډزو خلاف نن په یاد سیمه کې سوداګرو کاربندیز اعلان کړی دی. د سیمه مشران وایي تر هغې به خپل کاربندیز ته دوام ورکوي چې د دې پیش تر شاله سلونکي کسان له دغه ځایه تبدیل شوي نه وي. پرون د دوکې په زمان چوک ورسره له هغې وضع نه آرامه سوچ د مرستیال کمشنر میران بلوچ کسانو پر مظاهره کوونکو هوایي ډزې وکړې چې له وجې اړودوړ جوړ سو. په ترڅ کې د سوداګرو د یو مشر محمد ناصر په ګډون درې کسان ژوبل سول. د بلوچستان وزیر اعلی جام کمال په دې اړه د لولای له کمشنر راپور غوښتی دی. اخوا بیا د خیبر پښتونخوا په کورمه کې نن د علي شیرزو د ځوانانو تنظیم د خپل حقونو غوښتلو لپاره د سدی پریس کلب مخ ته احتجاجي مظاهره وکړه. د تنظیم غړو د ډنګوسو کورونو پر سروي او تاوان ترلاسه کول سربیره د ژوند د نور بنیادی اسانتیاو غوښتنه کوله. د تنظیم مشر محمود خان پر دې مهال سیمې د بیکورسو متاثرینو لپاره د 25,000 روپیو د مرستې بحالي غوښتنه هم وکړه.
اوس هغه موږ ته دا پیسې نه دي ملاو شي. ځنه کسانو ته بیا میسجونه شوي دي. هغه د میسجونو والا اقال په دوه درې 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 میاشتې وشولې چې هغه دا اوس هغه پیسې نه دي ملاو شي یا نور خپرېږه. او دا زنګینه تر مرغانه پورې خلکو دي نورو کمونو ته شوي.
بلخوا د سیمه منتخب غړي وایي چې د ولس غوښتنې به تر اړوند چارواکو ورسوي. علي شیرزو د منځنۍ کورمې په حدودو کې راځي. په دې سیمه کې تر پوځي عملیاتو وروسته خلک په 2014 کال کې ورستانه شول. د خیبر پښتونخوا د انتخاباتي کمیشن مشر پیر مقبول وای په صوبا کې بلدیتي انتخابات کول ته تیار دي. خو تر څو چې صوبایي حکومت د نوو حلقه بندیو لپاره اعلان نه وکړي نو دا کار ممکن نه دي. نوموړي دا سرګرمي پر مشال رادیو ته په مرکه کې وکړي. د هغه په وینا د عین لمخې د مقامي حکومتونو د کار د مودې له ختمېدو وروسته په یو سل شل ورځو کې نوي انتخابات په کار وي. خو تر اوسه صوبایي حکومت د ځایي حکومتونو د ټاکنو لپاره اعلان نه دي کړي. د پخواني فاټا په خیبر پښتونخوا صوبا کې تر شاملېدو وروسته به دا لومړی ځل وي چې هلته به هم بلدیتي انتخابات کیږي. خو د هغې لپاره حلقه بندۍ ضروري دي. خبرونه له مشال رادیو خاوري. د افغانستان په جلال آباد ښار کې د پرونی چاودنې له کبله د وژل شوو شمیر 12 ته لوړ شوی دی. په دې پیښه کې 2 نور کسان ژوبل شوي هم دي. د ننګرهار د چارواکو په خبره دا پیښه د اکتوبر پر 8 د افغانستان د پوځي سرتیرو یو بس ته څیرمه په یوه ریکشا کې ځای پر ځای شوو چاودیدونکو موادو د چاودنې له امله وسوه. تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی. خو په ننګرهار ولایت کې طالبان او داعش وسلوال دواړه فعالیت لري. امریکا د چین په سنگیانګ سیمه کې په تورن ډول د اویغور او نور اکثریتي مسلمان نژاد ډلو پر ضد د بشري حقوقو سرغړونو او ځورونو په تړاو 28 چینایي سازمانونه تور لیست چولې دي. د امریکا د تجارت وزارت پر نوول چې دغه ډلې اوس د امریکایي حکومت له منظوري پرته له امریکایي کمپنیو څخه توکي نسی پیرلی. دغه ډلې تورې نسوي چې د اویغور، قزاک او د مسلمانانو د نور لژکي ډلو د غړو پر ضد یې د چین لخوا د ځپلو په ډلې سوګه حراستي مرکزونو کې ساتلو او د پرمختللې ټکنالوژي په واسطه د هغوی په څارلو کې لاس لري. په دغو ډلو کې شل د چین امنیتي کمپنۍ او اته نور بیا د ټکنالوژي پرمختللې کمپنۍ دي. چین د امریکا د دې اقدام په غبرګون کې سخت ناخوښي او اختلاف څرګند کړی دی او ویلي دي چې په سنکیانګ کې د بشري حقوقو د سرغړونو خبرې بې بنیاد دي. د ملګرو ملتونو پوهان او د بشري حقوقو سازمانونه وایي چې لږ تر لږه 100,000 اویغور او د مسلمانانو د نور لژکي ډلو غړي په دغې لیرې پرتې سیمه کې په کیمپونو کې بندي ساتل شوي دي. چین بیا ټینګار کوي چې دغه کیمپونه مسلکي مرکزونه دي چې د دوی د روزنې او هنري پرمختګ لپاره جوړ شوي دي. د ترکیه دفاع وزارت پر ویل چې شام په شمال ختیځ کې د ترکیه د احتمالي پوځي عملیات لپاره ټول تیاری بشپړ شوی دی. پر ټولنیزو رسنیو دا څرګندونه یو ورځ وروسته له هغه کې چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وویل چې امریکا به د فرات سند په ختیځ کې د هغې امن ساحې د رامنځته کولو لپاره د ترکیه مخه ونه نیسي چې د 100,000 شامی کډوال د استوګنې لپاره به کارول کېږي. یو جک پوری امریکایي چارواکي پرون له خبریالانو سره د ویډیو کانفرنس له لارې وویل چې شاوخوا 50 امریکایي سرتیرو د شام له شمال ختیځ څخه بله سیمه کې ځای پر ځای کېدل پیل کړي دي. نوموړي زیاته کړې چې د امریکایي سرتیرو نورو سیمو ته لېږدونه له دغه هېواده په بشپړه توګه د امریکایي سرتیرو د ایستلو په معنا نه ده. دا تر دې مهال د مشال رادیو خبرونه او تاسو په هم د موسم د حال او د کرنسی د نرخونو پر لور راګرځوم چې احمد الله وړاندې کوي.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 155 روپۍ دیرش پیسې اخستل کیږي او 155 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند 191 روپۍ اتیا پیسې او 129 روپۍ اتیا پیسې. یو ایرو 111 روپۍ او 111 روپۍ او یا پیسې. یو عرب اماراتو درهم 240 روپۍ 50 پیسې او 240 روپۍ او یا پیسې. یو سعودي ریال 140 روپۍ 55 پیسې او 140 روپۍ او یا پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 90 پیسې او 1 روپۍ 99 پیسې او 270 ایراني ریال په یو پاکستانی روپۍ اخستل کیږي او 280 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وسط موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه پر راتلونکو 40 ساعتو کې به په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 3.5 او کم نه کم 10، په بنو کې به زیات نه زیات 1.5 او کم نه کم 15، او په کوټه کې به زیات نه زیات 9 او کم نه کم 11 ډیګري سینټی گریډ وي.
خبرونه احمد شاه زمی او د موسم او کرنسو حال احمد الله وړاندې کړ. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د چین په سفر دی. معلومات درکو، امریکا د بشری حقوقو د سرغړونو په تور د چین 28 سازمانونه په تور لیست کې شامل کړي دي. د بلوچستان حکومت د پښتون ژغورنې غورزنګ په دریو مخکخانو صوبې ته په ورتګ بندیز لګولی دی. د غورزنګ یو مخکخ محسن داوړی په خبرګون کې وای
دا کومه حق مې داسې مونږ شروع کړی دا نو په دې باندې خلک راغون نشي. د دین نه خلکو باندې کولو د لاسه دي داسې حکومت جاری کړي.
د بلوچستان په دوکۍ کې د کاروباریانو او په خیبر پښتونخوا کې د ډاکټرانو کاربندیز دوام لري. په خیبر پښتونخوا کې د بلدیاتي حکومتونو وخت ختم شوی، نور انتخابات به کله کیږي؟ د انتخاباتو د کمیشن یو چارواکی وای
څنګه چې پرووینشل ګورنمنت خپل سیستم فائنل کې جوړ کی، ان شاء الله الیکشن کمیشن دا ډیوټي دا چې په هغه باندې الیکشن کوي.
په افغانستان کې د ولسمشریزو ټاکنو نتیجه راتلل پاتې دي. ځوانان له راتلونکي حکومت څخه هیله لري.
راتلونکي حکومت باید په ځانانه او په نوي ځوانانو باندې ډیر فوکس وکړي، ځکه چې ځوانان په دغه جګړه کې پیدا شوی رالو شوی دي او هیڅ وخت دوی جګړه ته لمن نه وهي.
نور راپورونه او رسنیو ته کتنې هم لرو، را سره اوس. رازو د خبرونې لومړی راپور ته، چین ته د پاکستانی وزیر اعظم عمران خان د سفر په محل به په سیمه ایزو سیاسي او اقتصادي مسایلو خبرې کیږي. حکومت وایي دا سفر د کشمیر په سر هند سره راپورته شوی جنجال په لړ کې مهم دی، خو اپوزیشن سیاستوال ادعا کوي چې چین د پاکستان سره له روانې کړې اقتصادي راداري خوشاله نه دی او په دې لړ کې د اسلام آباد پرمختګ کمزوري ګڼي. بشیر ګواخ دا مسله څېړلې.
د پاکستان بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی چین ته د وزیر اعظم عمران خان د سفر په اړه د اپوزیشن ګوندونو هغه داوی بے بنیاد او بللې چې وای عمران خان د چین پاکستان اقتصادي راهداري پروژه کې د بیجینګ خفغان ختمول لپاره تللی دی. هغه زیاته کړه چې د چین ولسمشر با په نږدې وختونو کې هند ته ځي، نو ځکه عمران خان پرون ورغې. دوی دا غوی هم خواهش و زمنګ هم خواهش ده چې د هند تر دورې مخکې منګ او چین په بیلابیلو سیمیزو مسلو هم نظر ووسو. اپوزیشن هڅې د اقتصادي رادارۍ مسله راپورته کوي. په دې پروژې له روان کار چین هم مطمئن دی او پاکستان هم. ماته په دې کې څه مسله نه ښکاري، خو اپوزیشن ګوندونه وایي دوی مسلې ویني. د دوی په نظر پر دې اقتصادي راهداري د صوبو اندېښنې او د حکومت لخوا په خپل وخت د اقتصادي زونونو نه جوړولو چین خفه کړی دی. په سینټ کې د چین پاکستان اقتصادي راهداري پروژې کمیټې غړي او مسلم لیگ نون سیاستوال غوث محمد نزی د اکتوبر په 1 مشال ریډیو ته وویل د عمران خان حکومت د پیسو له نړیوال صندوق یا IMF $6 بلیون قرض اخیستی او په بدل کې ورسره منلی چې د لګښتونو د کمول لپاره به لوی پروژې نه کوي. داغه په نا چین په دې خوشاله نه دی. دی وایي ځینې شیان داسې دي چې د دوو ملکونو ترمنځ وي. چین په دې هم خفه دی چې زموږ حکومت ولې د اقتصادي راهداري ځینې خبرې د IMF سره شریکې کړې دي. بله خبره د سیاسي ثبات ده چې نشته، نو له دې وجې څوک د نړیوالې کچې سرمایه‌کاري ته چې د اقتصادي زونونو جوړولو لپاره ضروري ده زړه نه ښه کوي. دغه دوه خبرې دي، یو IMF او بل سیاسي بې ثباتي. چین په دې خفه دی او همدې مسله جوړه کړې. چین د پاکستان سره پر اقتصادي راهداري $13 بلیون لګی. دا پروژه د بلوچستان له گوادره پیل شوی او تر پنجاب غځېدلې ده. په دې کې د سړکونو، اورګاډو پټلیو او کارخانو ترڅنګ اقتصادي زونونه جوړیږي. د پاکستان د پلان وزیر خسرو بختیار د اکتوبر په 6 ویلي وو چې پاکستان په دې پروژه کې په خپله برخه ډېر پرمختګ کړی دی. خو د پیپلز پارټۍ یو سیاستوال رضا ربانیکر چې په پارلمان کې د دې پروژې د څارنې لپاره جوړ شوې کمیټې غړی دی، دا نه مني. هغه مشال ریډیو ته ویل د دوی د معلوماتو تر مخه چین پر دې هم نه دی خوشاله چې حکومت د دې پروژې په اړه د صوبو هغه اندېښنې نه دي ختم کړې چې وایي د دې منصوبې ډېره ګټه پنجاب ته رسي. دی وایي دا پروژه د ټول پاکستان لپاره ده. په گوادر کې خو چې څه کوي کوي، نور باید د کراچۍ لوی بندر هم د دې پروژې سره وتړل شي. بل هر ځای چې اقتصادي ضرورت وي هلته باید د دې پروژې لاندې کار وشي. دا سیاسي خبره نه ده، دا جایزه خبره ده. دې کې هیڅ غلط نشته. خبر پختونخوا، بلوچستان او سند کې تیرو او اوسنیو حکومتونو په بیا بیا پر وفاقي حکومت غږ کړی چې په دې پروژه کې دوی ته ځکه ډېره برخه ورکړل شي چې دوی د پنجاب په پرتله ډېرې وروسته پاتې دي. وفاقي حکومتونو همیشه دا دریځ ښودلی چې په دې پروژه کې به د چا حق نه خوري.
د بشیر ګواخ په راپور کې مو اوریدل چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان چین ته سفر کړی چې هلته له چارواکو سره په سیمه ییزو سیاسي او اقتصادي مسایلو خبرې وکړي. بلخوا امریکا د بشري حقوقو د سرغړونو په تور د چین 23 سازمانونه په تور لیست کې شامل کړي دي. د سوداګرۍ وزارت پرون ویلي چې دغه چینایي سازمانونه اوس د واشنگټن له اجازه پرته امریکایي مصنوعات نشي رانیولی. امریکا دا اقدام د چینایي حکومت له لوري په سینکیانګ کې د مسلمانانو پر ضد د روانو بشري حقوقو د سرغړونو له کبله اخیسته. په دې اړه د عبدالحی کاکړ راپور اورو.
د امریکا سوداګرۍ وزارت ویلي چینایي کمپنیانې په سینکیانګ صوبه کې د یوغور او نورو مسلمان اقلیتونو پر ضد روان حکومتي جبر د هغو په ګڼ شمیر کې په حراست خانو کې ساتلو او د پرمختللي ټکنالوژۍ له لارې څارلو کې شکیلې دي. په دې کې شل حکومتي کمپنیانې هم شاملې دي. د امریکا دا اقدام شایي چین په داسې حال کې سمدستي غبرګون ته اړ کړي چې وار له مخه ورباندې په سینکیانګ صوبه کې د مسلمان اقلیتونو د ځورولو تورونه دي. له دې ګام سره به د نړۍ پام یو ځل بیا د سینکیانګ له مسلمانانو سره د چینی حکومت روان چلند ته واوړي. سینکیانګ د چین یو لیرې پرته صوبه ده چې پکې 45% یوغور مسلمانان او 40% هانتوکمه چینایان ژوند کوي. چین په دې وروستیو کلونو کې په سینکیانګ کې په پراخه کچه عملیات پیل کړي دي. ملګري ملتونه او د بشري حقوقو سازمانونه وایي د چین حکومت شاوخوا 100,000 یوغور او نور مسلمان لژکي په حراست خانو کې ساتلي دي. د نسي توپیر د لمنځورو لپاره د ملګرو ملتونو د کمیټې مشر نیکولس ماروګان په 2013 کال کې د سازمان رپورټ خپرولو پر وخت ویلو چې په چین کې د یوغور او نور مسلمانانو په حراست کې د ساتلو رپورټونو اندېښمن کړي دي.
کمیټه د اویغور او نورو مسلمانو په پراخه کچا په حراستي مرکزونو کې د ساتنې، د ترهګرۍ او مذهبي انتها پسندۍ په پلمه د تور لګولو او عدالت ته له حاضرولو پرته تر اوږدې مودې پورې د ساتنې رپورټونو اندېښمنه کړې ده. کمیټې پر دې هم خفګان څرګندوي چې معلومه نه ده چې څومره کسان په حراست کې ساتل شوي دي.
د ملګرو ملتونو او بشري حقوقو سازمانونو پرته خپل له سینکیانګ صوبې د نړۍ نورو هیوادونو ته تښتېدلي یوغوران او نور مسلمانان د چین حکومت د اقدامات پر ضد مظاهره کوي. په سینکیانګ کې په لسګونو زره کازکان هم اوسېږي چې پکې یو شمېر کسانې چین څخه کازاکستان ته تښتېدلی دي. دوی په مظاهرو کې د کازاکستان له حکومت غوښتنه کوي چې پر چین د فشار راوړي چې په سینکیانګ کې نیول سوي د دوی 50,000 خپلوان خوشي کړي. په دغه سي یو مظاهره کې یو ماشومه د خپل نیول سوي پلار د خلاصولو فریاد کوي. له چین کازاکستان ته تښتېدلې یوې ښځې د روان کال جنوري په میاشت کې د مشال ریډیو کازاکي څانګې ته وویل چې 8 میاشتې یې په حراستي کیمپ کې تیرې کړې دي.
په حراستي کیمپ کې د شپږو سوو او اووه سوو په منځ کې ښځې ساتل شوې وې. ډېره زیاته ګڼه ګوڼه وه. دوه ښځې به یو کټ کې ویدېدلې. تشنابونه په کوټه کې دننه ول چې له وجې ناروغۍ خورېدلې. موږ به هر وخت ناروغ وو. کله چې به د کیمپ له سولو سرغړونه وشوه نو دوی به هغه کس تر 24 ګنټو پورې په یوه تیاره کوټه کې بندولو. دوه ښځې یې یوازې د ژاولو په ژولو په هغه تیاره کوټه کې بندې کړې. دغه کوټې به روشندان نه درلودو. دومره لنډه او تنګه وه چې پکې نه کېناستل کېدی شو او نه هم موده کېدی شو. یوازې پکې یو کس ودرېدی شو.
خو د چین حکومت تل دا تورونه ردوي او وایي چې د ترهګرۍ او مذهبي انتها پسندۍ پر ضد یې داسې مرکزونه جوړ کړي چې پکې خلکو ته تربیت ورکول کېږي. د چین د بشري حقوقو د بیورو مشر لی شیاچین تیر کال په دې اړه ویلي وو.
نه، له دوی سره بد چلند نه دی شوی. دوی ته مسلکي زده کړې او تربیه ورکول کېږي چې دا رنګه بهتري نوکریانې وموندي. دوی د قانون په اړه هم بنیادي تعلیم ترلاسه کوي.
خو د چین د حکومت پر لپسې سپیناوي ملګري ملتونه د بشري حقوقو سازمانونه او ځینې نړیوال هیوادونه قانع کړي نه دي. د امریکا بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو تیرونی په ویټیکن کې د خبري غونډې پر مهال پر چین تور پورې کړ چې له خپلو شهریانو غواړي چې د خدای نه بلکې د چین د حکومت عبادت وکړي.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
د بلوچستان حکومت د پښتون ژغورنې غورزنګ په دریو مشرانو د شپېته ورځو لپاره دغې صوبې د داخلي دوه بندیز لګولې. حکومت دریز لري چې نه غواړي د دې مشرانو له وجې پښتانه ځوانان د خپلواکۍ اخیستو لپاره ټوپک تلاس کړي. غورزنګ بندیز او د تورونه ردی او ویلي دي چې د بندیز په ضد به عدالت ته ځي. بشیر ګواخ راپور لري.
د بلوچستان حکومت صوبې ته د پښتون ژغورنې غورزنګ د مشرانو منظور پښتین، علي وزیر او محسن داوړ په ورتګ بندیز لګول سم کار بولی. د صوبې کورونو چارو وزیر زیولا لنګو د اکتوبر په ومه مشال ریډیو ته وویل چې د سپتمبر په 30مه حکم کړی چې دغه کسان د صوبې هیڅ ضلع ته د دوو میاشتو لپاره ورپرې نږدي. لنګاو زیاته کړه چې پښتون ژغورنې غورزنګ د ریاست او امنیتي ادارو خلاف چیغې وهي او له دې ویرې چې په بلوچستان کې د بلوڅو په شان پښتانه هم ازادۍ غوښتنې ته ونه هڅېږي، د دې غورزنګ مشرانو ته اجازه نه ورکوي چې هلته ورشي.
آپ یقین کرتے ہیں کہ جب بلوچستان
دوی تاسو یقین وکړئ چې کله د بلوچستان لپاره د ازادۍ غږ شو نو ټول کالجونه بند شول او ټول ځوانان غرونو ته وختل. اوس څوک لا درکه دی او د چا مړی موندل کیږي. ما اوس په دې سوچ کړی چې پښتون قام له دې نقصان وژغورم. دا دوستان چې دلته راځي دوی د ریاست خلاف خبرې کوي. دا وخت موږ ته د یووالي ضرورت دی. غلطیانې له ریاست هم شوي او له ادارو هم، له خلکو هم شوي دي. نو د غلطیانو له وجې باید د یو بل سره دښمني ونه کړو. ریاست سره څوک جنگ نشي کولی. د منظور پښتین په مشرۍ د پښتون ژغورنې غورزنګ د پاکستان له امنیتي ادارو غواړي چې غیب کړل شوي کسان دې عدالتونو ته حاضر کړي، هدفي وژنې دې بندې کړي او له بېلابېلو سیمو دې په ځمکه کې ښخ کړل شوي ماینونه راټول کړي. پوز ویلی چې په دې ټولو کارونو پرمختګ شوی دی او ډېر غیب کړل شوي کسان کورونو ته ستانه شوي دي. د بلوچستان حکومت په نوټیفیکیشن کې ذکر شوی علي وزیر له جنوبي وزیرستانه او محسن داوړ له شمالي وزیرستانه د قومي اسمبلی غړي دي. محسن داوړ د بلوچستان حکومت د حکم په اړه د اکتوبر په 10 مشال ریډیو ته وویل د دوی ټولې غوښتنې عیني دي او هیڅوک یې چیرته د تګ مخه نشي نیولی.
اظهار رائے ہو ہر چاہتا آزادی دا دا حق مونگ دا آئین را کڑا قانون را کڑا دے دا یو دیر مطلب دا قانون دی غلط استعمال کئی او دا با مونگ پا عدالت کی چنچ کو مخکم لکا دی دا سے کرونا کڑی زا ما چکلا الیکشن کاغذونا جمع کول نو او د دې قانون لاندې زه په شمالي وزیرستان باندې زما انټری بند کړم او نو بیا ماغه هلکې او ماغه خلکو ماغه ولس بیا ما زه د پاکستان په د پارلیمان ممبر وټاکل ماغه زما په حق رائے راکړه نو دا بس دا چې ما حقایقو خلکو ته ورونه رسي او دا کوم حق مې دا چې مونږ شروع کړی دا نو په دې باندې خلک راغون نشي د دې نه خلکو باندې کولو د لاسه دې داسې حکومتونه جاری کړي.
دا په داسې حال کې دا چې د پښتون ژغورنې غورځنګ ګڼ مشران لا هم په جیلونو کې دي. علی وزیر او محسن داوڑ هم تازه تازه د څلور میاشتې بند تیرول او سره خوشی شوې دي. یاد دی چې د فروری په 2 په بلوچستان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر ارمان لوڼی د مظاهرې په مهال مړ شوی و. پولیسو ویلي چې هغه د زړه درېدو له وجې سا ورکړې خو دې غورځنګ په خپل اف آی آر کې په پولیسو دعوه کړې چې په وهلو سره یې ارمان وژلی دی. په دې اړه د صوبې په هایکورټ کې مقدمه روانه ده خو چاته سزا نه ده ورکړل شوې.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال رادیو لیکي
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال رادیو دا سیو لیکي
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل
آر ای ڈی آی او.
د بلوچستان په پښتون میشته خرګوټي دوکۍ کې د انتظامی چارواکو لخوا پرون په مظاهرینو د هوایي ډزو خلاف نن هلته په مکمله توګه هړتال دی. د دغې خرګوټي تاجرانو او سیاسي مشرانو خبرداری ورکړی چې تر څو په ډزو کې تورن چارواکي بدل کړی شوي نه وي نو تر هغې به احتجاج ته دوام ورکوي. په دې اړه نور تفصیل د ایوب ترین په راپور کې.
د بلوچستان و شمال ختیځ لور ته په دوکی شهر کې 13 ورځې هغه مهال امنیتي وضعیت کړکې چنه سو کله چې د اسیسټنټ کمشنر دوکی مهران بلوچ له لوري پر زمان چوک باندې پر مظاهره چانو باندې هوایي ډز وسوې چې له امله د انجمن تاجران دوکی د مشر شاه احمد ناصر په ګډون درې کسان ټپیان سول. تیر ماښام د مشال ډو سره په خبرو کې د دوکی د تجارت د اتحادې مشر شاه محمد ناصر وویل چې دوکانداران او سیاسي مشران پر پرامن مظاهره وختو چناسا په اسیسټنټ کمشنر دوکي التراغلی او پر دوی د زیپل کړي
مسورلو له دفتر څخه پرته مور ولا زل حال پاتې دا وجمنه تاج یوان جان تاسو څنګه له سپنټ له دې دفتر کې مزناسر مو چې نه مو لا کا تر کا مې سي را کاو مو بیر تر هو تم راو پر د خپل شوق باندې مو فالټې مې مو سر کې نه څل دکاندارانو سر کې نه څل هیڅ سفرانه ورور چې څنګه روانو اوله واره ورور لا واچو د لوی زلا ته کان شروع.
د پیش په ضد نن په دوکۍ شهر کې په بشپړه توګه کار بندیز دی. په دې ترڅ کې د عوامي نشتل ګوند علاقایي مشر عزت الله ناصر و مشالیډو ته وویل چې دوی به نن ماپښین درنا یا پرلت پیل کړي کوم چې به په پیش کې د تورونو چارواکو د بدلون پوری روان وي. خپل د سیمې سره تړاو لرونکي د مسلم لیگ نون پخوانی وفاقي وزیر سردار یعقوب خان ناصر هم د کاربندیز ملاتړ کړی او ویلي دي چې د انتظامی چارواکو د غلطې تګلارې څخه د دوکۍ امنیتي وضع خرابه شوې ده.
زمان روڈ خو ډېر مین روڈ ده دا دوی بندې کدا دوی بندې دا خو ډېر غلط خبره ده. په کار درنه هم وکی ارکان هم وکی او دا کار هم بند کی او داس خلق صدا دا ورکار کی دا غون دا دلتا ٹھکانا نه دو پکار پکار دا صدا خلق مجھے جائے یلی شر ریپوٹیشن نه دو دکی پکار دا صدا ترانسفر
پدی ترس کی میں دا انتظامی چارواکو دا دریز معلومون لپارا دا ڈپٹی کمیشنر دو کی قربان علی مکسی سرا سو زنا دا تماس نیولو حد سا وکڑا خو آغا پا دی اڑا و خبرو تا چمتو نسو بلخوات دا بلوچستان اعلی وزیر جام کمال خان دا پیش پا اڑا دا کمیشنر لولای زخا ریپورٹ طلب کردی دی
ایکسٹریمزم شدت پسندی
سخت دریزی ستوائی دا څو ډولونه او اشکال یا بڼې لري
رادیکل ټیرریزم
آی وډ نیور ریلی ریفر ټو سمثینګ کول اسلامیک ایکستریمیزم
ځوانان پر ټولنیزو رسنیو څنګه سخت دریزی کیږي دا او نور ډیر موضوعات د مشال رادیو په نیز خبرونه ټولنیز شبکې او سفتریږي کې خبرونه د جمعې او شنبه یا خالی پر ورځ اوریدای شي
په خیبر پختونخوا کې د تیرو مقامی حکومتونو د کار موده سکال د اگست 28 پوره شوه او د نوي قانون تر مخه به په صوبه کې صرف د تحصیل او یونین کونسل په کچه انتخابات کیږي په صوبه کې له شاملېدو وروسته په اول وار به په قبایلي ضلعو کې هم د ځایي حکومتونو لپاره ټاکنې کیږي خو څېړونکي وایي چې صوبایي حکومت لا تر اوسه په صوبه کې نوې حلقه بندۍ نه دی اعلان کړې په دې اړه نور تفصیل له پېښور خالد خان راکړي
مشال ریډیو سره ځانګړي خبرو کې د خیبر پښتونخوا د انتخاباتو کمیشن مشر پیر مقبول احمد وویل چې د آئین لاندې د مقامی حکومتونو د ختمېدو وروسته یو سل او شل ورځې کې دننه نوې انتخابات کول ضروري وي خو تر اوسه پورې صوبایي حکومت د ځایي حکومتونو د ټاکنو لپاره اعلان نه دی کړی
140A دا یو کانسټیټیوشنل آرټیکل دی چې د کم لاندې الیکشن کمیشن بای لوکل گورنمنٹ الیکشن کنڈکٹ کئی خو داغی دا پر سسٹم چې کم دی اب پروینشل گورنمنٹ جوړی جی سنگ چې پروینشل گورنمنٹ خپل سسٹم فائنل کی جوړ کی انشاءاللہ الیکشن کمیشن دا ڈیوٹی دا چې پاغی بانے بے الیکشن کئی جی
خیبر پختونخوا کې د قبایلی سیمو زم کېدو وروسته په نوې قبایلي ضلعو کې به په لومړي ځل بلدیاتي ټاکنې کیږي دا کوم دپاره نوې حلقه بندۍ ضروري دي پیر مقبول احمد زیاته کړه چې د ده د معلوماتو تر مخه خیبر پختونخوا حکومت د ویلج کونسل او نیبرهوډ کونسل دپاره به ډېر زر د حلقه بندو اعلان وکړي
د بندو چې کوم نه تقریبا اوس هغه پرنسپل ګورنمنټ رولز فائنل کړ ما په هله کابینې اپروول پیدا پاتې دي خو لا ډېر
پاکستان او بیا خصوصی طور خیبر پختونخوا کے دا سڑو پر نسبت دا زنانو دا اوٹ اچول شرح کما وا اور دا دوی کمیشن واڑی قبایلی ضلعو او نور سیمو کې دا زنانو د شناختی کارډ او بیا پاوټر لیست کې شامل شي چې راتلونکي ټاکنو کې خپل رې واچوي
اوس هغه علاقو ته چې کوم ځای کې زنانو ته شناختی کارډ نه دی ملاو اول خو دغه رجسټریشن بطوري شناختی کارډ چې سیټیزن جوړ شي نو دغه الیکشن کمیشن یو قسم دا یو کوشش دی چې دغه زنانو ته د شناختی کارډ ول جوړ شي او بیا په ډور سټیپ باندې او دغه نه بعد دغه زمونږ د الیکټورل رولز یعنی د انتخابي
په خیبر پختونخوا کې تیر مقامی حکومتونو مدا روان کال پورا شوې ده او دا مقامی حکومتونو نوی قانون تر مخه په صوبه کې د ضلع کونسل یا ضلع حکومت نظام ختم شي او صرف د تحصیل او یونین کونسل په کچه به نوی ممبران او ناظمان منتخب کیږي دا یادونه ده چې پېښور های کورټ کې جماعت اسلامي او نور مخالف سیاسي ګوندونو دا نوی مقامی حکومتونو اکټ خلاف اپیل هم جمع کړی دی خالد خان مشال ریڈیو پیخور
کپی خور
زنغمایما زما مشال ریڈیو ډیر خوخه ده تاسو یې هم واوري چې د دنیا ته حالات څخه خبر شي
زما د سپی چې بین کالای دلالای
مشال ریډیو ته وګورئ اوریدونکو، زمنګ خبرونه تاسو د ریډیو ترڅنګ د انټرنیټ لاره هم اوریدلی شئ. زمنګ د ویب سټ پته د مشال ریډیو .com. او له همدې سره په پیښور کې 15 بجې شوې له احمد شاه ازمی د خبرونو لنډی سوال.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په درې ورځنی رسمي سفر د چین پلازمینې بیجینګ ته رسیدلی دی. هغه په دې سفر کې له چینایي چارواکو سره پر اقتصادي همکاري، کشمیر او ځینو نور موضوعات خبرې کوي. دا په تیر څکم یو کال کې چین د پاکستان د وزیر اعظم دریم سفر دی. د بلوچستان د کورنی چارو وزیر ضیا لنګو پر مشال راډیو ته ویل، حکومت د عامه نظم د ګډوډۍ د مخنیوي تر قانون لاندې د پښتون ژغورني غورځنګ پر درو مشرانو د دوو میاشتو لپاره د غصبې ته پر داخلېدو بندیز لګولی دی. د نوموړي په وینا پر منظور پښتین علي وزیر محسن داور لګیدلی د دې بندیز مده د تیر میاشتې له 24 نیټې شروع شوې ده. د خبر پرنخوا په کورمه کې نن د علي شیرزو د ځوانانو تنظیم د خپل حقونو غوښتلو لپاره د سدي پریس کلب مخته احتجاجي مظاهره وکړه. د تنظیم غړو د ډنګسو کورونو پر سروي او تاوان ترلاسه کولو سربیره د ژوند د نور بنیادی اسانتیا غوښتنه کوله. هغه په دبلستان په دوکې سیمه کې په مظاهره چاند انتظامي چارواکو لخوا د ترسره سوو پرونی هوایي ډز خلاف نن په یاد سیمه کې سوداګرو کاربندیز اعلان کړی دی. د سیمه مشران وایي تر هغې خپل کاربندیز ته دوام ورنکړي د دې پیښې تر شا لاس لرونکي کسان له دغه ځایه تبدیل شوي نه وي. د افغانستان جلال آباد شاک د پرونی چاودنې له کبله د وژل شوو شمېر 12 تنو ته لوړ شوی دی. په دې پیښه کې 2 نور کسان ژوبل شوي هم دي. امریکا د چین په سینکیانګ سیمه کې په تورن ډول د ویغور او نور اکثریتي مسلمان نژاد ډلو پر ضد د بشري حقونو سرغړونو او ځورونو په تړاو 28 چینایي سازمانونو تور لیست اچولی دي. د امریکا د تجارت وزارت وایي چې دغه ډلې اوس د امریکایي حکومت له منظوري پرته له امریکایي کمپنیو څخه توکي نسي اخیستلای.
احمد شاه اعظمی و چې د خبرونو لنډیز وړاندې کا وس دا چې د پاکستان رسنیو د نن ورځې په اداریو کې څلې کلی دی. احمد الله زنی ورسپانې لوستې او مهم ټکی اوري.
جنگ ورسپانې په خپل اداري کې لیکي، هغه قوتونه چې پاکستان د ناقانونه پیسو د څار نړیوالې ادارې یا اف اے ٹی ایف خړ لیست کې شاملولو ذمہوار دي، هغوی دا کوشش وکړو چې پاکستان په تور لیست کې شامل کړي. خو د یاد ادارې د ایشیا پیسیفیک ګروپ په خپل راپور کې د پاکستان لخوا په څلوېښتو کې په شپږ دېرش نکاتو عمل درآمد په حق له مثبته جایزه پیش کړي. ورسپانې لیکي، پاکستان ځان د خړ لیست نه ویستلو لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. په څلوېښتو اهدافو کې یو په مکمله توګه ترلاسه کړی، په نهو یې تر ډېره حده کړی او په څلورو تر اوسه کار نه دی کړی شوی. په داسې حالاتو کې د پاکستان نوم د خړ لیست نه ویستلو امکانات ډیر کم دي. خو چې په کومه طریقه پاکستان په دې نکاتو عمل درآمد کوي، نو په رڼا کې د پاکستان نوم په تور لیست کې د اچولو خطره هم نشته. ورسپانې لیکي، د یادې ادارې په راپورونو کې د درغلیو مخنیوي، منی لانډرینګ، ترهګرو سره مالی مرستې ودرولو او په وسلوالو تنظیمونو د بندیزونو په حواله سره د پاکستان لخوا پورته کړی شوي ګامونه ستایلی شوي دي. نو هیله ده چې په روانه میاشت کې په پیرس کې کیدونکي د اف اے ٹی ایف په غونډه کې به پاکستان ته څه نوی اکشن پلان نه ورکړی کیږي. نوای وخت ورسپانې هم په دې موضوع خپل ادارې لیکلې ده. ورسپانې لیکي، موجوده حکومت چې په واک کې راغلی، نو ملک د اف اے ٹی ایف په خړ لیست کې شامل وو او دیوالیه کېدو ته رسېدلی وو. د حکومت لپاره دا یو لوی چیلنج وو چې نه صرف د یادې ادارې لخوا ورکړی شوي اهداف ترلاسه کول، بلکې ملک د دې مشکل حالاتو نه هم راوستل وو. ورسپانې لیکي، حکومت د منی لانډرینګ او وسلوالو سره مالی مرستې ودرولو لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي دي چې په نړیواله کچه هم ستایلې شوي دي. که اف اے ٹی ایف د دې ګامونو په غیر جانبداره توګه جایزه واخلي، نو امکان شته چې د پاکستان نوم د خړ لیست نه راوویستی شي. آج ورسپانه په خپل اداري کلی کې د احتساب قامی ادارې نیب د ټیکس په معاملو کې د مداخلې نه کولو اعلان کړی دی. او د یادې ادارې مشر جسټس ریټایرډ جاوید اقبال ویلي دي چې د احتساب بیورو کم افسر به هیڅ یو کاروباري تن ته فون نه کوي. ورسپانه لیکي، ملک دا وخت معاشي مشکلاتو سره مخ دی او انکار ترې ممکن نه دی. په اقتصادي څانګه کې د بد انتظامۍ له وجې په ملک قرضو بوج ډیر زیات شوی دی. بلخوا ګرانۍ، تجارتی خسارې، توانایي بحران او زیات پیداواري لاګت حالات نور هم خراب کړي دي. ورسپانې لیکي، په ملک کې صنعتي او تجارتی هلو ځلو ته وده ورکولو لپاره ضروری ده چې سرمایه کارانو ته د ښه ماحول ورکړی شي. په ملک کې د ټیکس دایره غځول پکار دي، خو داسې نه چې بوج دې صرف په یوه مخصوصه طبقه واچولی شي.
مطبوعات ټایمز ورسپانې پاکستان ته د طالب استازو ورتګ او هلته لوړپړو پاکستانی مشرانو او امریکایي ډیپلومیټ زلمی خلیلزاد سره په ملاقاتونو لیکنه کړې. بلخوا د بشري حقوقو د څار نړیوالې ادارې په پاکستان کې رایج پیغمبر ته د سپکاوي قانون او د دې ناسم استعمال په اړه راپور خپور کړی. د دواړو لیکونو مهم ټکي اوري. ټایمز ورځپاڼې لیکي په داسې حال کې چې امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ له طالبانو سره خبرې لغوه کړې، د طالب مشرانو او امریکایي استازي زلمی خلیلزاد ترمنځ پټ ملاقات شوی او د دې معنی دا ده چې امریکا په افغانستان کې 18 کلنه جګړه ختمول غواړي او دواړه خواوې د سولې یو تړون کول غواړي. له طالبانو سره د تړون خبرې وروسته له هغې امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ لغوه کړې چې طالبانو له اوربند انکار وکړ، په افغانستان کې حملو ته دوام ورکړ او په یو برید کې یو امریکایي سرتیری وواجه. یو پاکستانی چارواکي ورسپانې ته د دې پخلی کړی دی چې د جمعې په ورځ طالبانو او زلمی خلیلزاد په اسلام آباد کې کتلی. امریکا د مذاکراتو د بحالېدو په اړه لا هم څه نه دي ویلي، خو فکر کیږي چې د سپینې ماڼۍ په اجازه خلیلزاد له طالبانو سره کتلي. ورځپاڼه لیکي د مولا برادر په مشرۍ د طالب استازو پاکستان ته په رسېدو استخباراتي او سیاسي مشرانو لخوا د دې تود هرکلی وشو او د وزیر اعظم عمران خان او د پوځ د مشر جنرال قمر جاوید باجوا له طالبانو سره پټ ملاقاتونه وکړل. ورځپاڼه زیاتوي عمران خان لومړنی پاکستانی وزیر اعظم دی چې له طالب مشرانو سره یې کتلي. بلخوا د بشري حقوقو د څار نړیوالې ادارې په پاکستان کې پیغمبر ته د سپکاوي قانون په اړه لیکنه کړې چې پکې راغلي د هغه هیواد سپریم کورټ د سپتمبر په 25مه د وجیه الحسن په نامه د یو داسې تن د کیس ختمولو امر وکړ چې 18 کاله یې پیغمبر ته د سپکاوي په تور په زندان کې تیر کړي. عدالت د ناکافي شواهدو له وجې د تورن کس د مرګ سزا ختم کړه. اداره وایي د عدالت پریکړه څرګندوي چې له یاد قانونه ناوړه ګټه اخیستل کیږي. د راپور سر مخه له 1990 راوروسته په پاکستان کې پیغمبر ته د سپکاوي کولو په تور د پنجاب گورنر سلمان تاثیر او مرکزی وزیر شاباز بټي په ګډون 15 کسان وژل شوي. په وروستیو کې دغه قانون په ټولنیزو رسنیو د لیکونو تر حده غځېدلې او په 2018 کې د ندیم جیمز په نوم یو عیسایي په دې وجه وژل شوی و چې خپل یو ملګري ته یې په ټولنیزه میډیا داسې شاعري استولې وه چې په مبینه توګه اسلام ته پکې سپکاوی شوی و. همداراز یوه عیسایي ښځه او د هغې خاوند په دې تور وژل شوی و چې یو سیمه ایز مولا ته یې پیغمبر ته د سپکاوي مبینه موبایل پیغام استولی و. په راپور کې د آسیا لپاره د ادارې د مشر برډ ایډمز د سپریم کورټ دا ګام د پاکستان په زندانونو کې پیغمبر ته د سپکاوي په تور د نورو نیول شوو لپاره هم مهم بللې او زیاته کړې ده چې د هغه قانون بیرته اخیستل ضروری دي او هغه ځکه چې د دې سره به د پاکستان ټول استوګن بې له هغې ویرې ژوند تیر کړي چې د توپیري چلند او د هغه قانون د ناسم استعمال څخه یې لري.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند غړي وایي د دوی مشر او پخوانی وزیر اعظم نواز شریف دی له زندانه خوشی شي. دوی دلیل راوړي چې کوم جج یا قاضي هغه ته سزا ورولې و هغه په خپل تر پلټونو لاندې دی، نو پریکړه یې هم سمې نه دي. مسلم لیگ نون پرون په اسلام آباد کې های کورټ کې دا غوښتنه کړې. د قانوني چارو پوهان وایي په دې غوښتنه کې زور شته او کېدای شي چې نواز شریف سره مقدمه وچلېږي. بشیر ګواخ تفصیل وړاندې کوي.
د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ نون ګوند قائد نواز شریف د هغه پریکړې خلاف په اسلام آباد های کورټ کې درخواست جمع کړې چې له وجې هغه د درغلۍ په یو مقدمه کې د وزیر اعظم له چوکۍ لري او هغه یې ټول عمر لپاره له حکومتي دندې اخیستو منع کړ. نوموړی چې دا مهال په زندان کې دی د اکتوبر په 1 په جمع کړي درخواست کې ویلي د ارشد ملک په نامه کم قاضي چې د ته سزا ورکړې ده هغه ځکه د عمل وړ نه ده چې دغه سړي کردار جنجالي شوی دی او نوموړی له دندې څخه تر لرې کېدو وروسته د تحقیقاتو سره مخ دی. د مسلم لیگ نون ویاندی مریم اورنگزیب د اکتوبر په 1 په اسلام آباد کې خبرلاند ویل د نواز شریف وکلنه قید سزا باید ختمه او هغه آزاد شي ځکه چې د ارشد ملک کردار تر پوښتنې لاندې راغلی.
زمونږ د درخواست یوه برخه دا هم ده چې کله های کورټ د جولای په 12مه د جج ارشد ملک د لرې کولو حکم وکړ نو هغه ولې د اګست تر 2 پورې په خپل دنده پاتې شو. ارشد ملک د فشار لاندې د نواز شریف خلاف پریکړه کړې ده. امله داغه د لری کولو پریکړه وکړه. ارشد ملک تبله سزا دا وورول شو چې پاړه به تحقیقات کیږي. او درېمه خبره ده چې هغه د عدلی له اصولو سرغړونه کړی ده. د نوموړي کردار داغدار شوی دی. دغه سړی فیصله کړی چې لوجې یو بے ګناه په کوټ لکپت زندان کې دی.
آج بھی کوټ لکپت جیل میں ہے.
د جولای په شپږمه یوه داسې ویډیو مخې ته راغله چې قاضي ارشد ملک پکې ویلي وو د نواز شریف خلاف پریکړه یې د فشار له کبله ورکړې وه. هغه وروسته وویل چې دغه ویډیو یې د مسلم لیگ نون تر ګواښونو پس خپره کړې ده. مسلم لیگ نون دا ردی. د قانوني چارو په قاضي انور د اکتوبر په اومه مشال ریډیو ته ویل د قاضي ارشد ملک د پریکړې خلاف د نواز شریف په درخواست کې وزن شته.
دے با بڑی سی دے کے دا موجودہ ججمنٹ ختم کی. البتہ زمان ذہن کے دادے کہ کیڈنگ کی سزا ہوئی کہ آگا جج کے رہے جزم کے رہا جج باندے اعتراض دے مزا بر جج کے دے کے ہو کی
اپوزیشن گندنا مسلم لیگ نون او پیپلز پارٹی پر حکومت طور پر کئی چې د یو سازش لمخې د دوی مشران بندیان کړی دی. د تحریک انصاف حکومت چارواکو په بیا بیا ویلي چې عدلیه آزاده ده، فیصلې د خپلواکو قاضیانو لخوا کیږي او د مسلم لیگ نون په دلیل کې زور نشته، نو ځکه یې باید بندي مشران د درغلیو په مقدمو کې پوره سزا وویني.
دا مشال ریډیو ده.
په خیبر پختونخوا کې د ډاکټرانو احتجاج لا هم روان دی. دوی وایي چې تر څو غوښتنې نوي منل شوي کاربندیز نه ختموي. ډاکټران غوښتنې لري چې د دوی پر ضد طاقت کارونکي پولیس چارواکي او د روغتیا وزیر په ضد مقدمه ولیکل شي او استعفا دي ورکړي. همداراز د پولیسو لخوا نیول شوي ډاکټران دي خوشي کړل شي. په دې اړه تفصیل د شبیر احمد جان په راپور کې.
دا ګل پورس پیښور لډیری ډیو روختون کې د یوې خبري غونډې ورستو د ګرند هیلت الاینس ویان ډاکټر حضرت اکبر مشال لیډو ته ویل چې د تیرې میاشتې په 28 نیټه د هسپتالونو د نچکارې په ضد په لډیری روختون کې د احتجاج په وخت د پولیس لخوا په دوی سخت تشدد شوی چې پکې د دوی یو شمېر مرګري جوړ شوی ولې بیا نیول شوی هم دی. اوس په دوی تر هغه مذاکرات ته نه کینی تر څو چې د دوی دغه درې نوې غوښتنې نوې منل شوی.
اوس به زموږ د مذاکرات نو مخکې درې شرایط به یو شرط ممدا چې زموږ خلک غیر مشروط تور رها کې کوم هم نیولې دي بل لا چې زموږ وینې دوی شوی د هغه خلکو FIR کټ کای نو زموږ به هاسپټل ډایریکټر داودا زموږ به SSP زوره پریدي داودا زموږ به شامل ام الله داودا زموږ نو شروان برکی داودا زموږ FIR کټ کای درې ما خبره ده نه چې شامل ام هغه سلور میاشتې کې درې بیرې زموږ وینو به اولاد نو اوس مزید غن شو منلی.
سرګند دیوی چې د پیښور های کورټ په دغه احتجاج کې نیول شوی ډاکټرانو په دې شرط در اخلاصول حکم کړی دی چې ګنې دوی به په هسپتالونو کې په خپل وختونو کې خپلې دندې ترسره کوي ولې ډاکټران وایي چې دا څه کولو سره به دوی تحریک ته زیان ورسي. بلخو هسپتالونو ته راغلي ناروغه هم د دغه کاربندیز له وجې تکلیف سره مخ وي. لیډی ریډینګ روغتون ته د لکی مروت نه د خپل پلار درملنې لا راغلي رحمت الله وایي
اڑتال دلاسه خو پمنګ باندې نه په مریضانو باندې ډیره زیاته سخته ده ځکه چې اوس موږ وختي راغلی موږ د 4 بجې ټایم را کړل اغم منګلکا پرایویټ دغه کړل ده سرکاري نه ده ورول او 4 بجې دا راغ راته وای او والي صاحب دغه در اوس بار دغه کې پراتی په دالان کې پاس شین اسمان ده ولاندې زمکا ده دغه ته پراتی سله خو ډیره ده ځکه چې بیجان دا ځا لکی مروت دا خو بای 3.5-4 غنټې لار ده او بیا لار ماشاالله د سه لار ده.
بل خو دغه پښتنه په جواب کې د ډاکټرانو د اتحادیې غړی ډاکټر علمگیر وای چې دوی او پی ډی کې نه کینی خو له خو سره د اولس د ستونزو احساس ته دی نو ځکه خو په ایمرجنسی کې یو شمېر ملګری د ناروغو درملنې اوس هم کوي. په دې اړه مو چې کله د خیبر پختونخوا د حکومت وایان شوکت یوسفزی او بیا د صحت صوبای وزیر هشام انعام الله سره د بیا بیا تماس نیول هڅه وکړي نو خبرې ونه کړي ولې دا تیر خالی په ورځ هشام انعام الله مشال لیډو ته ویلو چې کله هم حکومت تخپل دریز نه نورستو کیږي او چې کوم ډاکټران هړتال نه ختموي نو هغه ته نوټیس جاری کړی دی او د نوکرو څخه به لری کړی.
بس چې کوم احتجاج کوي ویله مونږ اولریډی شو کوز نوټیسز ورکړل چې کوم جرمدار دی او پروف شیا ایویډنسز سره نو دی ویل بی ټرمینیټډ.
دا ډاکټرانو په وینا د راتلونکي زیارت پر ورځ به یو وار بیا د پیښور په لیډی ریډینګ روغتون کې احتجاجي ناشته کوي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پیښور.
په پیښور کې د ډاکټرانو د ارتال په باره کې مو واورېدل. هلته په اسلام آباد کې کاروباریانو احتجاجي مظاهره کړې او دوی وایي چې کم اضافي ټیکسونه حکومت لګولي هغه دې په سمدستي ډول واپس واخیستل شي. تفصیل له احمد الله ورو.
د خیبر پختونخوا په ګډون د ټول پاکستان تاجرانو د اکتوبر په ومه د حکومت د اقتصادي پالیسو او ټیکسونو پر ضد په اسلام آباد کې احتجاج وکړو او له حکومت یې غوښتنه کوله چې ټیکسونو شرح راکمولو سره سره د 50,000 روپو سودا په اخیستو د شناختی کارت خودلو شرط دې هم ختم کړي. په پیښور کې د تاجرانو د مرکزي تنظیم یو مشر حاجی محمد حلیم مشال ریډیو ته وویل د حکومت د زیاتو ټیکسونو له کبله یې کاروبارونه په ټپه ودرېدلي دي چې له وجې تاجران او کاروباریان ډېر زیات پریشان دي او د احتجاج هدف یې حکومت ته دا خودل دي چې دوی یې له پریکړو خوشاله نه دي.
سیاست کې تفارم نه وړاوه کاروبار بالکل صفر شوی دی. 100% کاروبار 10% ته راغلی دی. ماچس د بیمانیم ټیکس دی، صابون مانیم ټیکس دی، په پټرولیم ټیکس دی، هر څه مانیم ټیکس دی. 5,000 روپیه موبایل له 6,000 روپیه ټیکس دی. مهرباني دې وکړي دا ریکډاون کې دا موږ سره لږ مرسته وکړي. ان شاء الله موجوده حکومت به مخ کې روان وي. موږ کینې والله کې 3 میاشتې نورې دې کې چې خپل پی ټی آی کې پر کړم په دې ټیم څخه فهم ولی اف یو ار ډیر ټیکس لاګو کړی موږ نشو ورکولې.
له دې وړاندې په اگست میاشت کې هم تاجرانو د زیاتو ټیکسونو پر ضد په اسلام آباد کې احتجاج کړی وو او حکومت سره د مذاکرات وروسته خپل احتجاج یې بیا ختم کړو. په احتجاج کې موجودو تاجرانو وینا وه د دوی د ټیکسونو له وجې د حکومت نظام چلیږي نو ورته د اسانتیاوي ورکړی شي. موبایلونو او موټرو په ګډون په نورو کومو شیانو چې حکومت د ټیکسونو شرح زیاته کړې نو هغه په راکمولو سره د وړوکي او درمیانه سایز کاروباریانو لپاره د فکس ټیکس سکیم شروع کړي. د پیښور د الیکټرانکس مارکیټ جنرل سیکرټري محمد زبیر وایي
د ایف بی آر خلاف احتجاج راغلی وو. زمونږ دغه دی چې ظالمانه چې کوم ټیکس لګېدلی دی د هر یو سیز باندې چې کوم دی ټیکس دی مهرباني وکړئ چې یاره زمونږ له سهیلي فراکي چې یاره حکومت ته هم فایده رسي مونږ ته هم فایده رسي. نن چې کوم دی نه حکومت ته هم فایده نه رسي مونږ ته هم فایده نه رسي. پاکستان د کراچۍ نه والا تر خیبره پورې ټول زمونږ چې کوم بزنس کمیونټي دا هغه مکمل جام دی.
د پاکستان د آمدن ټولولو ادارې یا ایف بی آر مشر شبر زیدی په دې وروستیو کې رسنیو ته ویلي وو حکومت به داسې هیڅ پریکړه نه کوي چې کبله سنتونو او یا تاجرانو ته زیان ورسی. د ترڅنګ وزیر اعظم عمران خان تیره اونۍ د تاجرانو له ایوی ډلې سره په خبرو کې ویلي چې تاجران د پاکستان د اقتصاد مهمه برخه ده او حکومت به له تاجرانو سره په ګډه دا ټولې مسلې هواروي.
په اسلام آباد کې د کاروباریانو د احتجاج په اړه مو واورېدل. ورزو سواد ته الته د پرایمري سکولونو استادانو د حکومت د نوو پالیسو خلاف احتجاجي مظاهره کړې. دوی ویل چې د تعلیمي څانګې لخوا په صوبه کې د استادانو د تبادلو او د ماشومانو د جاج اخیستو مجوزه پالیسي نه مني. بلخوا صوبایي حکومت وایي د نوې پالیسۍ په وسیله د تعلیم په برخه کې اصلاحات غواړي. تفصیل نیاز احمد خان اورو.
استادانو د سیدو شریف نه تر منګورې پورې احتجاجي واک هم وکړو او د حکومت په ضد نارې ولګولې. احتجاج کې شریک د مدیم سکول یو استاد رحیم الله وایي
خو ای ترانسفر پالیسی څه چیز ده په دې ته یقین وکا چې د مشیر صاحب نه راواله او د غټو غټو افسرانو نه ول په خپل بینه دی فوا چا ول یو سافټویر نه ول دی ول ورکړل دا بیا په برتانیې کې یو په جاپان کې یو په فنلند کې یو په کینیډا کې دا غدینې سافټویر راوړل او دلته لورکل لرو د دې چل کوه.
د تاسو لري قبل استادانو مشر حنیف الله زیاتوي چې صوبایي حکومت اوس د تعلیم محکمه هم پرایویټ اړخ ته بوزي ځکه د اصلاحاتو په نوم اړه غړې جوړوي.
ټیکم اسسمنت کوي دیو نو منګاغه مسترد کوم ځکه چې هغه اسسمنت دیو په ټچ موبایل باندې کوي چې هغه د سیکنډري د لیول واړه هم نشي کولای.
د خیبر پختونخوا پرایمري سکولونو اتحادیې مشر سکندر شاه وایي چې دوی به چرې هم د حکومت لخوا یو طرفه جوړ کړی شوي اصلاحاتو ته غاړه کېنه دي. که چېرې دوی غوښتنې ونه منلی شوې نو دوی به د صوبې ټولې تعلیمي ادارې وتړي.
جلسو جلوسونو د سکولونو بندولو د دې قایل نه یو. حکومت حد درمی کوي او د خپل فیصلې واپس نه لی نه بیا به موږ ټوټلی د کیفیت ټول سکولونه بندو.
په دغه اړه مو چې کله د سواد تندو خیبر پختونخوا صوبایي اسمبلی غړي او د ترقیاتي کارونو مشر په ځل حکیم څخه پوښتنه وکړه نو ښاغلي وویل
زړه پالیسي چې نه مني نو نه پاکستان به څنګه جوړو نوې دنیا به څنګه جوړو. دا چې وجه دا ده چې ګورم موږ اصلاحات راولو په اډوکیشن کې راولو په هیلث کې راولو او زیاره خبر دار چې خپل مدد ویژن دار چې خپل سوچي زمنګ ویژن زمنګ سوچ د خان صاحب شو زمنګ چې منستر ته سوچ زمنګ ګورنمنت دا سوچ ته چیر موږ یو شان ایکول کو لیول یو برابر کو چې سبا د غریب سړي د زوین په غټه کورسې نه چې مالدار دام نه.
د پرایمري سکولن استادان زیاتوي چې دوی صرف د اتحادیې هوددارا احتجاج ته رابللي ول. کچري صوبایي حکومت دوی غوښتنې پوره نه کړي نو دوی به د ټولې صوبې استادان احتجاج ته راوبلي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
په سواد کې د سکولونو د استادانو د احتجاج په اړه مو د نیاز احمد خان راپور واورېد. په کورمه کې د علي شیرزو یو شمېر ځوانانو د خپلو غوښتنو په حق کې احتجاجي مظاهره کړې. دا مظاهره نن هلته مقامي تنظیم فکر وطن په سرپرستۍ کې شوې. په دغه اړه زموږ خبریال طارق ورغزی دا راپور را لېږلې.
یا تنظیم مشر محمود خان وای موږ دا غوښتنه هم کوو چې حکومت د لسیمی متاثرینو سره د 25000 روپو مرسته د کابل هغه ژمنه پوره کړي کما چې ور سره د واپسې پر وخت شوې ده.
نو سفرې موږ دا پیسې نه لیملو شي ځنه کسان ته بیا میټجونه شوې دي هغه د میټجونو ولا خپل په دې ډول ډېر میاشته وشولې ته هغه دا سفرې پیسې نه لیملو شي نو خپرېږه او دا زنګینه تر مرغونه پر خپل په نورو کمونو ته شوې.
د تنظیم یو بلغړی محمد فاروق وای نن خپل غږ په پرمنه طریقې د سیمه حکومتي مشر نو تا ورور سوالو خوکه غختنو ته پاملر نه ونشواله. نو بیا بروزی اوټل پړچنار مرکزی لار به تړي
په حق غوړو نو کوم پر حق د بار اواز نشو چتاوله هغه مې تل بیا لاغو حقوق تملي کی نور خان کې پری
بلخوا لسیمی منتخب د صوبای اسمبلی غړی محمد ریاض وای دای په ترجیحاتو کې چې د لژوزو اوسیدونکو د خوندیتوب ترڅنګ نور بنیادی سہولتونه لکه اوبه سړک او د رابطې نظام ور برابر کړي. محمد ریاض زیاتوي په سیمه کې د بیا رغونې له ځایي کډوالو سره د پیسو مرسته او داسې نور غوښتنې به ډېر زر د متعلقه ادارو له چارواکو سره شریک کړي.
سیم سرا خبری شری سیم دم لیٹر کرے وہ نے ڈائریکٹ ہونا پختہ رکھ تیری ٹی ڈی ایم اے دم لیٹر کرے وہ ان شاء اللہ کوئی مسئلے بھی سر لون دینا کوئی مسئلے عرب کی گیا وغیرہ نہ کوئی مسئلے بھی پر ہم ملا کر لیں ان شاء اللہ کوئی حل کرو.
علی شورزو د منځنی کور می په حدودو کې راځي چیرته کې پوځي عملیات تر کې دروستا د غسیما ل وسلوالو پاک کړل شوی او خلک ورته بیرته په 2014 کال کې ورغلی دي. په سیمه کې ل وسلوالو سره د نخټو او پوځي عملیاتو پر وخت هغلته بنیادی دنچا سخت متاثر شوی. تاریخ کورکزه مشال ریډیو پیښور.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
شمالی وزیرستان میرالی کې ځوانانو او مشرانو د عدم تشدد په اهمیت او ضرورت غونډه کړې. د غونډې ګډونوال وایي نن دوی د خپلو مسلو حل د عدم تشدد په فلسفه کې ویني او غواړي چې خپل ځوان کول د عدم تشدد په اهمیت او ضرورت پوه کړي. عمر وزیر راپور لري.
شمالی وزیرستان میرالی کې د نېشنل یوت ارګنایزیشن د سیوري لاندې ځوانانو او مشرانو د عدم تشدد په موضوع غونډه وکړه. دو یوای مقصد یې سیمه کې خلق د عدم تشدد په فلسفه په حول او اهمیت ورپېژندل دي. د دوی په وینا د غلطه تل د تشدد یو روایت پاتې شوه. نو ځکه دوی د خپل ټولو مسایلو حل د عدم تشدد فلسفه خپلول غني. ملک نصر علي خان وای نن نړۍ ته د عدم تشدد فلسفه ضرورت ته او دوی غواړي چې خپل ځوانانو ته عدم تشدد او برداشت په ګوته کړی.
عدم تشدد د لارې لوی لوی انقلابات راغلي دي چونکې د میرا په دې خطاسې عدم تشدد د برداشت انتهایی ضرورت ده چې څومره قوتونه دي ادیرې خپل زیر جمع کړه ده او خپل زیر د تشدد په شکل شي د میش په خطا د میش په خوره باندې د میش په بچونه باندې دا تشدد لګیا ده
بزار دا وڑوائی پا لومڑی زل دوی پا یاد موضوع سیما کی غنڈا وکڑا دا تشدود و عدم تشدود لارای ولی دا نو دا دی نتیجو خلکو تاور پی رندل غواڑی
دا سلسلہ ویم سلسلہ میش جاری سو تی مرسے ویوری چونکہ میش دی تشدود لیار یا ولی دا و دی عدم تشدود لیار ما ولی دلا نو دی دیگه نتیج میش عوامی تا ویر پی رندل غواڑی عدم تشدود دا فلسفہ چی کی مدو ولستا ویر پی رندی پدیش برداشت پی دوشی پدیش تحقیقی قوات پی دوشی سیاسی پوها ویر تاسل شی دی وزیرستان و دی پشتنی دی مسائل دی خور سر تڑلی موضوعات روخلی
غونډه کې مشرانو او ځوانانو پر دې زور ورکړ چې نړۍ ته نن د تشدد او عدم تشدد په تګلارو کې واضح فرق محسوس شو او د عدم تشدد ضرورت یې زیات محسوس کړ. نو په دغه ترس کې د عدم تشدد ضرورت د نورې نړۍ په نسبت وزیرستان د پاره زیات محسوسوي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو د چهارشنبه یا د شورو د ورځې 19 پروګرامونه
روغتیا او درملنه
په لسنی مو بجو
د مشال ریډیوي مجله
په یوونی مو بجا
ستونزې او سرکار
په پاو باندې دوو بجو
د کرخه په غاړه
په دونی مو بجو
د نړۍ رنگونه
په درینی مو بجو
سباون
په پاو کم سلورو بجو
د مشال تر رڼا لاندې
په سلورنی مو بجو
خوستیو مرمن او مدنی فعالانو له نوی حکومت غواړي چې د حکومت والی په چارو کې د خوځو ونده ډېر کړي. دوی وایي نوی حکومت په دې هواد کې د رواني جګړې د ختمېدو او د سولې د ټینګښت لپاره باید کوششونه وکړي. په دې اړه نجیب الله لوخیل د ځینې فعالانو سره خبرې کړې او دا راپور جوړ کړی.
خوستی پیغلی او میرمنی همدارنګه مدنی فعالانی وایي کڅه هم د ملي یوالي په حکومت کې د حکومت والی په چارو کې د خزو ونډې ته څناڅه پاموشو خو په نوي حکومت کې دې لوري ته نور هم پاملرنه وشي. دوی د روانه جګړې پای ته رسیدل هم د دې هیواد د خلکو له مهمو غوښتنو څخه بولي او زیاتوي چې نوی حکومت دې تر هر څه مخکې سوله په خپلو کاري لومړیتوبونو کې راولي. مدنی فعال نادیه باوري مشال وړو ته وویل
راتلونکي حکومت نه یمګه غوښتنه ده چې خویندو ته باید ډېره توجه وکړي، لکه څرنګه چې اوس هم خویندو ته څناڅه کار شوی ده. خدای خویندې لپاره کافی نه ده، باید په راتلونکي کې دوی ته ډېره توجه وشي په مرکزی اداره کې همدارنګه په نورو وزارتخانو کې.
د زیورجان په نوم یو بل روڼ اندي خوستی وایي د نورو ټاکنو په پرتله د سپتمبر د 28مې ټاکنې تر ډېره رڼې او پاکې وي.
دا نوماندان باید دا پایلې ومني او کوم بحران جوړ نه کړي او د افغانستان په بېوزله خلکو دوی باید ورحمیږي او کوم شخړې او جنجالونه په افغانستان کې منځته راشي.
په خوست کې دوی دولتی مؤسسه مسئول وزیر سعادت بیاوایی دیویخی حکومت والی در امانسته تک لپاره پا کرده چه پا خز و زوانان رو دیر باور بوشی.
راتلون که حکومت باید پا زنانه و پا نوی زوانان بانده دیر فکاسو که زکا چه زوانان پا دقا جگره که پیدا شوی رایلو شوی دی او هیچ وقت دوی جگره تلمن نوهی دوی خر رو لباوله شو پتولانه که.
خوسته خزینه فعالان داسی محال پا افغانستان که پا تاکلی وقت دا ولسمشید زو تاکنو دا پایلو دا اعلان غوختنه که بیچه دا شن به پراز افغان ولسمشر محمد اشرف غنی چه پا خپل هم د ټاکنو یو نوماندی افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته د زرو اپارتمانونو د ویش پر مهال ویل چې تر راتلونکو درې اونیو به نوی ولسمشر د تحلیف یا لوړې مراسم ترسره کړي.
د مشال ریډیو دا مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو د خبرونې اخري شیبو ته رسیدلی وو. په د احمد شاه زمینه یو ځل بیا د خبرونو لنډیز اورو.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په درې ورځنی رسمي سفر د چین پلازمینې بیجینګ ته رسیدلی دی. هغه په دې سفر کې له چینایي چارواکو سره پر اقتصادي همکاري، کشمیر او ځینو نور موضوعاتو خبرې کوي. دا په تیر څه کم یو کال کې چین ته د پاکستان د وزیر اعظم دریم سفر دی. د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر ضیا لنګو پر مشال اډیو ته ول حکومت د امن نظم د ګډوډۍ د مخنیوي تر قانون لاندې د پښتون ژغورنې غورځنګ پر درو مشرانو د دوو میاشتو لپاره دغه صوبې ته پر داخلي دوه بندیز لګولې دي. د نوموړي په وینا پر منظور پښتین علي وزیر او محسن داوړ د دې بندیز موده د تیر میاشتې له 24مې نیټې شروع شوې ده. د بلوچستان په توکي سیمه کې په مظاهره چم د انتظامی چارواکو لخوا د ترسره سوو پرونی هوایي ډزو خلاف نن په یاده سیمه کې سوداګرو کاربندیز اعلان کړی دی. د سیمې مشران وایي تر هغې به خپل کاربندیز ته دوام ورکوي چې د دې پیش تر شا لاس لرونکي کسان له دغه ځایه تبدیل شوي نه وي. اخو به د خبر پرتونخوا په کورم کې نن د علي شیرزو د ځوانان تنظیم د خپل حقونو غوښتنې لپاره د سدی پریس کلب مخ ته احتجاجي مظاهره وکړه. د تنظیم غړو د ډنګسو کورونو پر سروي او تاوان ترلاسه کولو سربیره د ژوند د نور بنیادی اسانتیا غوښتنه کوله. د خبر پر مخایا د انتخاباتي کمیشن مشر پیر مقبول وايي په صوبه کې بلدیاتي انتخابات کول ته تیار دي، خو تر څو چې صوبایي حکومت د نوو حلقه بندیو لپاره اعلان نوي کړي نو دا کار ممکن نه دی. امریکا د چین په سینکیانګ سیمه کې په تورن ډول د اویغور او نور اکثریتي مسلمان نژاد ډلو پر ضد د بشري حقونو سرغړونو او زورونو په تړاو 28 چینایي سازمانونه تور لیست ته اچولې دي. د امریکا د تجارت وزارت وایي چې دغه ډلې اوس د امریکایي حکومت له منځوري پرته له امریکایي کمپنیو څخه توکي نسی اخیستلای. او د ترکیه دفاع وزارت پر نوویل د شام په شمال ختیځ کې د ترکیه د احتمالي پوځي عملیاتو لپاره ټول تیاری بشپړ شوی دی. په ټولنیزو رسنیو دا څرګندونې یوه ورځ وروسته له هغه کیږي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وویل چې امریکا به د فرات سیند په ختیځ کې د هغې امن ساحې د رامنځته کولو لپاره د ترکیه مخه ونه نیسي چې د 100,000 شامي کډوال د استوګنې لپاره به کارول کیږي. یو جګپور امریکایي چارواکي پرون له خبریالانو سره د ویډیو کانفرنس له لارې وویل چې شاوخوا 50 امریکایي سرتیري د شام له شمال ختیځ څخه بله سیمه کې ځای پر ځای کېدل پیل کړي دي.
د خبرونو لنډیز مو واورید او له همدې سره د مشال رادیو د نن ورځې خبرونه پای ته رسیږي. ما ظفر خان د خبرونو ویاند احمد شاه ازمی او تخنیکی همکار اکرام مسکنیار ته اجازه ورکړي. سبا 9 بجې به بیا ستاسو په خدمت کې درېږو. لدی ورسته په همدې سپورټ ډیو رادیو اوریدلی شئ.